ستړي مشي ز ساسو قربانم نه ز شهید نننې خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د سپتمبر شپږم نیټه دا کال دی 2024 د مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې ته دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دی په نننې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان بشري حقوقو ته کتنه کو او پر افغانو میرمنو لګیدلې نوی بندیزونو او ورته د روانو خبرګونونو په اړه غږیږو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ترکیه او قطر کې د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلام مشورو وروسته ویل دي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ بعد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50 نوبتي غونډې دویمه ناسته تخپل راپور وړاندې کړي ریچارډ بنت دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر باندې هم بندیز لګولې دی ریچارډ بنت د راروانی دوشنبه یا ګل پورز د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور هم په داسې حال وړاندې کوي چې د نورو محدودیتونو سره خزي د مهال مخامخ شوې دي د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ژاور اندېښنه خوده ده چې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون نافذیدل یا تطبیقیدل په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او مذهبي اقلیتونو او نورو زیانمنونکي ډلو حقونه لا محدود کړي د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری بیا د قطری او متحده عربی اماراتو د چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت د خبرو وروسته ویل دي چې د غوهوادونو ته په سرګند ویل دي چې د افغانانو څخه ملاتړ به دوام او وکړي خو طالبانو ته د صبر کاسه مخبل ډکېدو ده د امر بالمعروف او نهی عن منکر قانون څلور فصله او 15 د شمادي لري چې د جولای په 1 د طالبان حکومت د عدلی وزارت پر رسمي جریده کې خبر شوې ده دغه قانون لمخې خزي باید خپل قانون په بشپړ ډول وپوخي او په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته نکړي دغه قانون په ادیالسمه ماده کې د خزو غږ چې سندري ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په عام مظهر کې د الوړ غږ ویل هم اورد بل شوې دي او منه شوې دي همداشان په دې قانون کې د خزو د مخ په ګډون د ټول بدن پټول هم ضروری ګڼل شوې دي په خبرونه کې به د خپل قدرمنو میلمنو سره په وروستیو حالاتو باندې غږیږو او د ریچارډ بنت سفر او راتلونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو کوم ریپورت چې وړاندې کیږي په دې باندې به غږیږو د میلمنو نظر به خلو نو هیله لرو چې موږ سره د خبرونه تر پای ته سم مل پاتې شي او دا مهال یو لنډه د مخلو د میرو صبر ازو او د ملمنو سره بغاګی کو د دې وې سره د ملچامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملشوي اس نن بیا هم زو د افغانستان ولوري ته چیري شي د ملګرو ملتونو وروستي ریپورتونه خي چې خلک یو خو د غربت سره هم مخ شو دي د خوارزواکۍ سره ماشومان مخ دي او همدارز سیاسي حالات هم حالت هغه د پکتو سره افغانان ډیر اندېښمن کړي دي او د دې ترڅنګ پر میرمنو باندې په وار وار تازه او نوې بندیزونه لګیږي چې دغه لړیلا دوام لري چې د جولای په 1 نیټه په تازه قانون چې طالبان ورته قانون ویل دی په دې کې ویل شوې دي چې میرمنې باید په بشپړ توګه وپوخل شي او د دې ترڅنګ دا چې باید د دوی غږ په عام محضر کې وانوریدل شي په لوړ غږ نو په دې موضوعاتو باندې بغږیږو خو د خپل قدرمنی میلمنی نظیفه حق پل څخه د خبرونه پیلو چې په خوانی ډیپلوماټ او همدار از بشری حقوقو فعال ده. ستړي مشي په خیر راغلی اغلی حق پل. وعلیکم السلام اغلی حق پال. ریچارډ بینټ با د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو راتلونکي دوشنبه یو ریپورت وړاندې کوي. یو دا ریپورت په داسې وخت کې دی وړاندې کوي چې هلته په افغانو میرمنو باندې تازه نور بندیزونه لګیدلی دي چې د دوی پر ژوند باندې اغیزې هم کولای شي. تاسو څنګه چې دا ریپورت دا څومره مرسته کولی شي د افغانو میرمنو د پاره او دغه هلې ځلې چې روانې دي دا به آیا کوم ځای ونیسي او کنه؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو حساس وخت کې دا خپل راپور وړاندې کوي، ځکه چې مونږ وکتل چې د امر بالمعروف د قانون نه بعد د نړۍ ډېر هیوادونه خپل اندېښنې څرګند کړل، دغه قانون یې محکوم کړل او خصوصا په دې اقله دوی وویل چې هغه توقع چې مونږ درلودل چې طالبان تر یو حده پورې به دوی نرم دریځ ولري په دغه دوره کې اصلا هغه شی نه و. طالبان هغه د نونه ساوپینز ان نویم کلونو طالبان دی او حتی د هغې څخه هم بدتر دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه راپور به هغه ټول سرغړونې چې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو فقله کوي هغه ټول مستند کړی دي. او تاسو پوهیږئ چې خپل ریچارډ بینټ خپل هغه ماموریت د امنیت شورا څخه اخیسته دی او مسؤلیت لري چې د خپل ټول بررسي او گزارشونه چې دی په یو کال کې او یا دا تقریبا په څو وخت مخکې په د بشري حقوقو په شورا په جنیف کې هم د خپل رپورت د خزو په اړه درلوده. نو دا مسؤلیت ده چې دا راپور ورکړي او دغه راپور زه فکر کوم چې د ډیرو هیوادونو د بحث او د غور لاندې به وي په ملګرو ملتونو.
اغلی حق پل، تاسو ولیدل چې خپله په ریچارډ بینټ باندې طالبانو افغانستان ته په ورتګ باندې بندیز ولګولو، تاسو دغه ګامونو ته څنګه ګورئ؟ د دې پر ځای د دې تمه کیږي چې طالبان دي یا واکمنه طالبان دي دوی د نورې نړۍ سره تعامل وکړي یا د دوی خبرو ته غوښتنو ته غوږ ونیسي، د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي، خو دوی لا هم نور سخت دریځ کیږي او دوی د دغه ریپورتونو په ترڅ کې کوم چې ریچارډ بینټ تی ریپورت هم خبر کړي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دغه په نتیجه کې د هغه په سفر باندې بندیز ولګاوه، نو تاسو څه کوي چې دغه خبرې کوم خواته روانې دي؟ آیا کومې ګټې لري او کنه کومې نتیجې ته رسیږي او کنه افغانان؟
زه فکر کوم چې د دې ګټه دا ده چې دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې هغه خوشبینی مونږ درلودل د طالبانو په اقله هغه خوشبینی سمه نه وه. طالبان خپل هغه سختګیرانه قوانینو ته ادامه ورکړی دی او د خلکو ځپل ته توقف نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې او افغانان هم په دې باندې پوهیږي او د افغانانو هغه ټول سیاسي مدني او بشري حقوقو جریانونه هم تقریبا اکثریت په یو خله دي. مونږ کتل چې تقریبا په طالبانو په اولنۍ او دویم کلونو کې بعضی ګروپونه براتلل په دې باندې بحث وکاو تا بعد یې هیوادونه په دې بحث کاوه چې مونږ باید طالبانو ته وخت ورکو. ممکن طالبان وایي چې شرایط مساعد شي مونږ په مکتبونو د پاره تدابیر ونیسو، نه پیغام نصاب جوړ شي، نه پیغام دا او هغه وکړو. خو به زه فکر کوم چې نړۍ او افغانان په دې باندې وپوهېدل چې د طالبانو ایدیولوژي، د طالبانو فکر، د بشري حقوقو فقله، د افغانستان د حقیقتونو فقله او د افغانستان د خزو د هغه بشري او اساسي او اسلامي حقوقو په حقله هیڅ تغیر نه دی کړی، سخت دریځ دی او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. نو دا یو مثبت ګام د چې مونږ تقریبا د سوس یو معین او 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 معلوم دریس سره مواجه استو چې طالبانو لور د تغییر ور نه دی او د دې د دغه رژیم د ختمول لپاره باید مونږ لاری
چاری باید پیدا کړو. اغلی خپل تاسو مهم خبرې ته اشاره وکړه، یو خدای چې خپل د افغان میرمنو نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو استاذ رینا میری هم ویلي دي چې دوی طالبانو ته د صبر کاسه نور ډکه شوې ده. تاسو کني چې سب وشي دوی به آیا دا به بیا هم یوازې یو بیان وي او که بیا به تاسو په عمل کې څه وویني؟ تاسو ته څه دي د افغاني ميرمني په توګه
زه فکر کوم چې د برتانیا کې او هم په نورو هیوادونو کې مونږ په عمل کې تقریبا ولیدل چې د هر وخت نه بعد اوس د نړۍ هیوادونه د طالبانو د مخالفینو سره او یا د هغه افغانانو سره چې هغه د طالبانو افکار نه لري، د طالبانو د فکر مخالف دي، کاغه سیاسي جریانونه وي، کاغه مدني جریانونه وي، کاغه د بشري حقوقو جریانونه وي، دوی سره ډیر قتل کوي، د دوی خبري اوري، د دوی څخه دوی ته پلیټ فارم ورکوي او کوشش پدی کوي چې دوی د افغانستان د لپاره تجویز ورکړي چې څه باید وشي. او دا خبره په خوا نه وه، په خوا د خپل په برتانیا کې شاید یې مچې مونږه کله د اډوکیسی او لابي د لپاره یا د افغانستان د مسایل په خپل د خبرو د لپاره چې کله مونږه مراجعه کوو درته د برتانیا د احزاب سره د کار د لپاره او یا د حکومت سره ډیر په سختۍ به مونږه یا خبرې به مونږ کول، ډیر د دوی توقع به دا و چې صبر وکړي، ممکن د طالبانو سره باید یو لار پیدا شي. خو نن دوی ډیر په جواب مونږ ته وایي چې مونږه مایوس شوی یاستو، برتانیا وایي چې هغه خبره چې یا هغه پروسه چې په دوحه کې ملګرو ملتونو مخته وړل چې هغه ټول د ملګرو ملتونو ارزښونو او اصول او پرنسپونه یې نقص کړل او د طالبانو خبرې ومنل او د خپلو ګډون په کې نه و او هغه هم په اخره ورځ کې ډېر بې مفهوم ګډون و. مونږ د دغه پروسې څخه نور په حمایت نه کوو، مونږ مایوسه استو چې طالبان تغییر نه دی کړی او بس د دوی سخت دریس موقفونه زیاتېږي.
اغلی حقپال تاسو څه غنئ چې دغه کوم نوی بندیزونه چې د جولای پر یو دیر شمه نیټه د طالبانو لخوا په افغان میرمنو باندې ولګیدل او د قانون نوم ورکړ چې د افغان میرمنې غاګې هم یو د محرم په توګه بللې ده، تاسو دې باندې څه نظر لرئ چې دا به څومره د افغان میرمنو ژوند لا محدود کړي پسې؟
زه فکر کوم چې دغه د انسان نه هغه انسانیت اخلي، د ښځو نه هغه انسانیت اخیستل دی، د هغې څخه هویت اخیستل دی. تاسو که د انسان نه د هغې غږ او مخ پټ کړئ نو تاسو د هغې نه هویت اخلي او د روان شناسۍ د لحاظه تاسو وګورئ هویت اخیستل که هغه د ماشوم وي او که د ښځې وي، د هر بشر وي، دا مستقیما د انسان په روان باندې اغیزه لري. او دغه خبره غیر قانونی، غیر اسلامی، د نړۍ په هیڅ هیواد کې د څه شی مونږه تجربه نه ده کړې. مونږ ولیدل چې د اسلامي سازمان د غړو هیوادونه دغه مسله نقص کړل. د خپل از په یو اکاډمی کانفرنس کې په ناروی کې و چې ډېر د شریعت او قانون او د ښځو د حقونو په اړه بحثونه مو درلودل. هلته تقریبا شل عالمان وایم یا د پی ایچ ڈی یا ډاکټران چې په دې برخه کې ریسرچونه کول، مونږ په دې باندې غږیدو چې دغه شی مونږ اصلا د طالبانو دغه اسلام مونږ په اسلام کې نه ګورو. د دوی خپل هغه ذهني قرارات د مسایلو څخه ده. نو په دې اساس د فکر کوم چې دغه غبرګون چې مونږ اوس د نړۍ څخه ګورو، د افغانانو څخه ګورو او د نړۍ د بشري سازمانونو لخوا ګورو، دغه غبرګون ډیر اهمیت لري، ډیر مهم غبرګون دی. او دا زه فکر کوم چې باید نور هم شدت پیدا کی بیا نور هم منسجم شي، زکه چې یعنی هیڅ د سیو بهانه یا د سیو ځای طالبان تاریخي نه دي چې د خزي په کې خپل هغه حق وګوري، خپل هویت وګوري، او زبد دی هغه ټولنیز، اقتصادي او رواني او دا چې په نسلونو نسلونو باندې به منفی تاثیر لري په دا مسائلو باندې. یعنی د دې بحث د حوصله نه به بهر وي چې په وغه کې ګو په خپل باندې تړلې وشي. تاسو خپل ولې د چې د پوهه په وخت کې صرف خالق ونه کړی شو چې په سنفو ته ولاړ شي د درسونو لپاره، تر اوسه پورې نړۍ په دې باندې تحقیق کوي چې هغه ماشومان چې درسونه ونه کړی شو چې وایي په صنف کې یعنی په ټولنې باندې او د دوی د کار د موندلو باندې منفی تاثیر لري. نو تاسو خپل اوس د دې څخه قضاوت وکړئ چې درې کاله نجونې ښځې د تعلیم د کار د حق څخه محروم دي، او دا مستقیما اغیزې په کورنیو، په ټولنه او حتی په ترهګرۍ باندې، ځکه چې په هیڅ ټولنه کې چې د بشري حقونو ته درناوی ونشي او هلته عدالت نه وي، هغه ټولنه نشي کولی چې هغه واقعي او پایدار سولې ته ولاړ شي. او د پایدار سولې نشتون
پلا ترکتای او افراطیت زیاتوی. اغلی حق پل بحث ته دوام ورکو. مونږ یو مهمه ریپورت لرو، اړوند ریپورت د دغه موضوع سره چې غواړو هغه د لیدونکو سره شریکو او بیا به بحث کوو په همدې موضوع باندې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل وایي چې پر افغانستان باندې د طالبانو په درې کلنۍ واکمنۍ کې په دوامدار ډول په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خلاف ورزي یا سرغړونی کیږي، او طالبان په هیڅ ډول ځواب ویلو ته نه دی تیار. امنستی انټرنیشنل له خلکو غوښتي دي چې یو درخواست لیک یا غوښتنلیک لاسلیک کړي چې تر مخه یې د طالبانو نه نړیوال حساب وغواړي. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اگست په 28مه نیټه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو په موخه یو ګډه اعلامیه خپره کړي، خو داسې ښکاري چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات د دې اعلامیه مخه ډب کړي ده. د وی او ای آشنا تلویزیون خبريال احسان الله یوبسي تاسو لپاره دغه تفصیل راغون کړی دی، دا په ګډه سره وګورو او بیا به پرې بحث کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ پر مهال د جنسیت پر بنسټ ځورونو، شکنجې، په خپل سر نیولو او سانسور پر وړاندې د دغې ډلې د ځواب ویلو کچه صفر ده.
همدا اوس موږ غوښتنلیک لاسلیک کړی او د نړیوالې ټولنې څخه وغواړی چې په ګډه د یو بیړني او قوي اقدام په ترڅ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي ترڅو طالبان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
دغه سازمان ویلي چې دغه غوښتنلیک د لاسلیک کولو بل هدف د ښځو او نجونو د ساتنې او د درنوي لپاره پر طالبانو باندې د فشار راوړلو لپاره د ټولو وسایلو څخه کار اخیستل دي.
د ملګر ملتو او د نړیوالو د سست او ضعیف عکس العمل په نتیجه کې طالبان په دې وتوانېدل چې خپل هر فیصله او تصمیم په نړیوالو باندې ومني، او په دغه برخه کې تیرو څو ورځو کې دوی هغه ډیر سخت قوانین چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم په خلکو باندې راوستی، طالبان دې ته چمتو کړي دي چې لا نور هم په خلکو باندې خپل فشار زیات کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان دریمه غوښتنه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو د ترسره کولو د مخنیوي لپاره د داسې کوټلو ګامونو ترسره کول دي چې پر ځای یو خپلواک به طرفه قضایي سیستم رامنځته شي.
د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنې د افغان ولس او د بل ټولنې مشترکې غوښتنې دي چې دا د افغانستان د طالبانو د منطقې او د بیمل ټولنې په ګټه باندې دي. خو دغه غوښتنو ته به طالبان هغه وخت تمکین کوي کوم اختلاف چې د بیمل ټولنې ترمنځ موجود دی، چې د هغه اختلاف له بین لاړ شي، یو همغږي ترمنځ رامنځته شي.
ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خپره کړي، خو اوس څرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیې مخه ډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړیو مخالفت کړی دی.
بین ملي ټولنه او مخصوصا مقتدر هیوادونه په ځانګړې توګه د ملل متحد د امنیت شورا دایمي غړي د افغانستان د حالاتو په تړاو او د حاکمې ډلې د سیاستونو په اړوند واحد نظر نه لري. دا هیوادونه خپل منافعو ته په کتو په افغانستان کې متنوع او مختلف تعاملات لري. په یو سترګه افغانستان ته دغه حالاتو ته نه ګوري، عمدتا خپل منافع تعقیبوي.
که څه هم د امنیت شورا د دغو دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی نومونه نه دي یاد کړي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارزي چې اعلامیه صادره شي. احسان
بیا هم د ملتیا مننه کوو. قدرمنو لیدونکو، خبرونه دوام لري او زموږ سره ملګری ده نظیفه حقپل چې په خوانی ډیپلوماټه هم ده او همدارنګه بشري حقوقو فعاله او د ښځو د حقوقو فعاله ده. اخلي حقپل وړاندې موږ په دې باندې وغږیدلو چې د طالبانو کوم نوې قانون چې د افغانو میرمنو باندې نوی بندیزونه پلی کړی دي، دا د هغوی پر ژوند باندې څومره غیزي کولی شي؟ خو که راشو د دې بل طرف ته او دې ته کتنه وکړو چې دغه قانون آیا د اسلام سره او د شریعت سره په ټکر کې دی او کنه دی، او بیا که دې ته وګورو چې د اسلامي هیوادونو رول څنګه دی، آیا اسلامي هیوادونه هم په دې کې رول لوبولی شي، او تاسو دا غوی رول ته څنګه ګوري؟ آیا دوی خاموش دي؟ آیا دوی خپل غږ پورته کړی دی؟ څه ګمان کوي؟
مننه امنزا جان، تاسو ور سوالونه ډېر مهم سوالونه دي. اول دا چې د امدا چې تاسو وګورئ چې په هیڅ اسلامي هیواد کې د یو قانون نشته، اته تاسو هغه سلګي عرب وګورئ چې هلته اوس ښځې په ډېرو برخو کې فعالې دي، د سیاست کې، ډیپلوماټانې دي، تفکیرانې دي، کار کوي او نور ام د سید زموږ باندې اسلامي هیواد نه پاکستان او خصوصا ماليزيا چې ډېر یو غټ او پر نفوذ اسلامي هیواد دی، نو دغه هیوادونو ته چې تاسو د دوی هغه قوانین وګورئ، د هغوی د قوانینو په اساس د دولتونو اعمال وګورئ او د خلکو ازادي ګانې وګورئ، نو معلومیږي چې د دوی قانون اسلامي نشته. او فکر چیرې تاسو بلار شي د خپل د اسلامي شریعت رسوس په اساس هم بررسی کړي او ریسرچر په حیث او بیا دا چې یو څېړنه وکړي. موږ ټول مسلمانان استو سره د دې چې موږ خپل ټولنه کې هغه ټول دینی مسایلو ته پابند استو، موږ دسترسی لرو، هم قرآن ته دسترسی لرو، هم تاریخي نصوص ته دسترسی لرو، او هم حنفي فقه او نور مسایلو ته. تاسو پوهیږئ چې طالبان ادعا کوي چې موږ حنفي فقه تعقیبوو. تاسو په دې باندې پیږئ چې افغانستان د حقوقي نظام د امان الله خان او یتا د عبدالرحمن خان د وخت نه چې حداقل یو منسجم شوی دی، د حنفي فقه په اساس شوی دی، او د حنفي فقه سنی برانش تاسو وګوري، یعنی د هر نور څخه په حدود ته ډیر حقوق ورکړی دی. د مثال په توګه تاسو په مالکی او یا په شافی فقه کې خزو ته د قضاوت پخله یو څه د فقها او ترمنس اختلاف نظر شته. خو امام ابو حنیفه وایي چې نه خزې قضاوت کوي شي که یو چیري یو خزې قضاوت وکړي شي، نو آیا د قاضي هویت مخ پټه پټه پټول دا باید دا څنګه کیږي؟ قاضي څنګه خپل حکم وکړي؟ نو یعنی دا حجاب یا اجباری حجاب او خصوصا په حجاب باندې چې دا چې خپله څنګه حجاب وکړي، د فقها او ترمنس اختلاف نظر ده، او اختلاف نظر په دې ده چې دا عورت هر چیرته مختلف تعریف کیږي. دا چې د طالبانو تعریف د خزو غږ هم عورت ده، دا نو ډیر یو د تعجب وړ ځای ده. د تعجب وړ ځای په دې ده چې باید دوی حتما د سایکولوژي د لحاظ بلډ شي، دوی باید تدابیر لاندې بلډ شي. څنګه د یو ښځې غږ کولی شي چې هغه جنسی غریزی ډیر کې د دوی ترمنځ؟ نو دا حتما مشکلات لري. دوی کنا تاسو په نورو هیوادونو کې که وګوري، حتی د ښځو دغه ټیکرای دا دا پرې باندې دغه لري اختلاف نظر لري فقها، چې حتما ضرور نه ده چې باید په سر باندې ټیکرای وي. نو په دې اساس د فکر کوم چې تاسو د غږ نه نیولې د اجباري حجاب او بیا خصوصا د دوی اویا نه دي هغه فرمانونه چې دوی صادر کړي دي، او هغه فرمانونه که تاسو بررسی کړئ، په هغه فرمانونو کې مکمل د ښځو څخه د نجونو څخه د دوی هغه انساني حقوق، که تاسو یې د یوې انسان نه د هغې څخه د خبرو د وړتیاوې د فکر وړتیا ورنه واخلئ، تاسو د هغې څخه ټول ورتیا واپسته هغه بس فنوم ژوندۍ ده، او دغه ورتیا به د ښځو څخه دغه فرمانونو په اساس اخیستل شوی ده. صرف د اجباري حجاب مسله نه ده، صرف د غږ مسله نه ده، همدا چې موږ په عمل کې ګورو چې فرمانونه تدریږي او تطبیقیږي، او ښځې نجونې مکتبونو ته نشي تلی، کار نشي کوی، په سیاست کې نه دي، په حکومت کې نه دي، په قضا کې نه دي، په قانون گذاري کې نه دي. دا خپل اپارټایډ یا د خپل جدا کول یا حس کول درته ده. پاتې کې تاسو د سوال دویمه برخه ته چې د اسلامي هیوادونو رول باید څه وي. زه د اسلامي سازمان د غړو سازمان شته یا کانفرنس یو ورته وایي او آی سی، د دوی موقف د طالبانو د امر بالمعروف د قانون په اخلاص تایم، او د دوی د په کارونو باندې د دوی په اعمالو باندې خصوصا په دې دریو کالو کې زه نیوکې لرم. نیوکې مې د یو افغان په توګه صرف نه ده، د یو چا په توګه چې خپل ځل شریعت او د قوانین مسایل زه دلته په لندن په یو پوهنتون کې تعقیبوم او د دکتورا په کچه ریسرچ کوم. زما نیوکه د یو ریسرچر په حیث دا ده چې د فکر کوم چې دغه اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې باید یې ویډالې ته اجازه ورنه کړی چې هغه اسلام چې د عدالت دین ده، هغه اسلام چې د برابرۍ دین ده، هغه اسلام چې په 14 پیړۍ کې چې کله 14 کاله مخکې چې نازل شو، یعنی که تاسو هغه وڅېړي، حتی د نننۍ بشري حقونو چې موږ وایو چې ښځو ته مساوي حقوق ورکړی دی، د دې څخه ډېر موډرن و، ځکه چې په داسې یو ټولنه کې نازل شو چې هلته ښځې ژوندۍ په ګور کېدل، نو یا خاخېدل په داسې یو ټولنه کې چې نظر شو چې هلته د ښځو ته د مهر حق، د ښځو ته د تعلیم حق، اولین آیت چې نازل کېږي وایي اقرا، تاسو ولولئ، یعنی تاسو علم دانش او لوستل، یعنی دومره په اسلام دین کې اولویت لري او ارزښت لري چې اولین آیت نازلېږي، یعنی د انسان کرامت، د انسان ارزښت په د دوی په دانایی کې ده، د دوی په پوهه کې ده، او دوی وایي چې تاسو ولولئ چې تاسو پوهې ته ورسېږي، خپل ځان وپېژنئ، هستي وپېژنئ. او دغه دا صرف ښځو ته نه ده، اقرا هیڅ مؤنث مذکر نه لري، دا ښځو ته هم ده، نارینه هم ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دا ده چې باید دوی مکمل فعال غبرګون وښيي، دوی باید دغه ټول مسایل رات کی او اجازه ورنی کی چی یو ډالر راشد اسلام څخه د سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړي.
د رضاعت مننه غلی خپل چراغ لازم سره مل شوي تاسو په خبرونه کې خپل نظر او د افغان میرمنو په نمائندګۍ تاسو وغږیدلی تاسو ښه شی به
مننه درځه.
زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده پلوشا کاکړ چې د خزو د چارو وزارت په خوانی موینه پاتې شوې ده. دا غوي سره بغږی ګستړي وشي اغلی کاکړ په خیر راغلی پروګرام ته.
کوم سمانی کې هلي او تمانيات و منه تاسو ګران دیدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی اغلی کاکړ. دغه شیبه موږ د خپل نورو ملمنو سره غږیدلو. ریچارډ بینټ با راتلونکي دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو خپل نوی ریپورت وړاندې کوي. د نړیوالې ټولنې هلو زلو ته تاسو څنګه ګوري؟ درې کال تیر شول او طالبان په افغانستان باندې واکمن شو دي او په خزو باندې په ځنګړي ډول ګرش میر بندیزونه لګیدلی. تاسو په خپل په هیګي د خزو د چارو وزارت په خوانی موینه هم وی دغه وزارت اوس هیڅ شتون لري. نو څنګه ګوري دغه ټولو تحولاتو ته تاسو؟
مننه سره ګرانه مننه جان شهید. تاسو نو تاسو د دوستانو نه ملمنو ته خراب لاس وایم زما مننه د اومني. مننه تاسو نه متاسفانه چې زباید په ډیر خفغان سره دا اویم چې دا ملل متحد یا دا دریس چې اوس طالبانو غوره کړی دی یا د ملل متحد دریس سره زه ډیره موافقه نه یم. دریس سم دی مګر مهم دا دی چې عمل پې شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ښځو د حقوقو په بخش کې چې یا په څنګه کې چې ډیر سخت دریس برخورد کوي یا دریس ورسره لري دی باندې فشاري سیاسي فشارونه راشي تر څو وکړلې شو چې په ډیپلوماسي یا په اړیکو باندې دغه دریس چې دیو د خلکو په وړاندې کړی دی دا د منځ لاړ شي. په دې چې په یوشتمه پیړۍ کې هیڅ کله هم داسې نشي کېدلی چې ټول دروازې د خزو په مخ د پرمختګ دروازې د خزو په مخ او بند شي. دا خبره او دا وینا او دا کړنه چې یا په ملل متحد کې بیانېږي یا خبرې کوي ما ته یو څه د یاد کې راځي او یو څه ویل کېږي چې په تاسو سره چې یو ټوکه مې یادېږي چې وایي یو فلم منګلیدو هغه بیا وازه فلم منګلیدو چې هغه د چارلي چاپلن وو چې زوی به راته شیشه به ماته ول او پلار به راته د شیشو جوړونکی وو او شیشه به جوړولې. زه د ملل متحد دریځ داسې بولم چې دوی ټول اوله تجربه د طالبانو سره وه چې طالبانو څه کړی دي. اوله د وسره قم مونږه د سیاسي اسنه خزه قرباني دي ځکه چې مونږ په راس کې مونږه هیڅ کله مونږه یو وزیر د خبر لرله او هغه په پیر کلونی کې داسې بنو چې داغه په کابینه کې د ډیره خبرې منل کېدل او چا به ویل چې سعیده ستاسو وینا سعیده ستاسو حق سعیده. پس دې اسنه مونږه همیشه کمزوري وو. مونږه قرباني د نارینه او د سیاستونو چې ما تاسو څنګه دغه ته هیڅ کله پام لرنه نه ده شوی. مونږه خزه په اسلام مینه خزه نه په کور کې ناشې دي چې دا خلاف د ټول اصول دی. زه ستاسو ګران ملمنې په دې مسایلو کې حقوقي مسایلو کې رڼا واچوله. دا دلته وي داس مسله ده چې نن کا طالبان زمونږ حق اوري. مونګه په هغه وخت کې مونګه کار کړی و نو څه کې پسې هی بښونه کوم درې لپاره چې وکړلې شو دا مکتبونه یا د کور د سونه د انجوته ورکو دا د خلاصون لار په دې نکېږي چې مونګه یوازې مونګه مستقیمن یا انلاین د سونه چې وایي چې انجونی تکي دا اساسي کار نه دی. دا اساسي کار دا نه دی چې ته په کور کې تر شپږم پنځم پورې یا په بهر تلاشي یا فشار راوړي انجونی تکي. دا خلاف د ټول قوانینو د بشري قوانینو دي د اسلامي قوانینو دي مونږ یو اسلامي هواد استو مونږ په یو اسلامي هواد کې لوی شو استو د اویا کال د مخکې مونږ مشرنیا په خپل کور کې مکتب جوړو هغه یو متدینه مسلمانه او قاری د قران او هغه ټول حافظه د قران او هغه ما د یو الگو او یو نه خو یو شاکار چې دی وکړل شو په یو کلی کې دا معنا د دې نه لري چې دا غي نماز دا معنا د دې لري چې مونږ په کلونو کې د خود ته تمدن د اسلام اصول سره برابر او د اسلام د اصول سره مخالفت نه درلوده متاسفانه چې اوس په ځنګل توګه په دغه په اخر په دې بری کلونو کې مونږ دیو طالبان وې تیګه په اصلي ځان په ولې ملامت سوکته سبا ورځ دا یو غټه لاتمه خصوصا دا د واورچ د پښتونوت او پښتونو سیمه تدیره مونږه دا غټه سلام راځي او دا په دې معنی راځي چې هغه په حال نه پوه کې یو ځای لکه وچ لرګي او لاند لرګي چې سوځي د سکي
اخر کاکر تاسو ولیدل د دې شاهدی چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول او کابل ته ننوتل اولین کار چې موږ ولیدو هغه دا و چې د خزو د چارو وزارت یې ختم ک او د امر بالمعروف او نهی عن منکر چې به خداغه او خلاف وزارت د هغه دغه پر ځای پرانست تاسو څنګه چې ولی طالبانو د میرمنو په وړاندې دومره یو سخدري ز پالیسي خپل کړی دا آیا د کی هغه ځان ته سیاسي ګټه لټوي او ک د دې تر شا د هغه د سوچ د مفکوري او د دې کوم دلیل ده
درنه منځي جانې د کی سو خبرې دي د کی आवाज دا نه دي چې دیو دغه دروازه د وزارت یو دروازه چې پنډیرو مشکلات او ستونزو په هغه حکومتونو کې دا واخصل شوی چې کار کولنی چې چارو وزارت پر مربوط یا وزارت د خو چارو په وزارت یو نمونه یې شکل جوړ شو چې ته اوسو کړل چې د خزه د خپل خوځت یعنی لاسرسي ولري خپل حقوق ته دا په دې معنی ده چې زه د سې ایران هم په دې چې دا خزه خو یا مېرمن خو دا څوک چې نن په افغانستان کې واکمن دي دا به یو مور دی ګولې وکنه او دا د مور نه فائدې دي د کې یو څو لار څو خبرې دي چې یو سیاسي لار ده یو دا چې یو فشار دی درولي په هغه متحده خلکو سره چې دی کوم لاسلیکونه کړی دي او دا یو منبع د ایده تی دی تاسو مارل کیږي چې ته ودرېګه کومه دا فشار د څه په خوځ راوړي دا یو البته دا زما یو خپل شخصي برداشت دی چې ته ودرېګه دا کومه مسله ده چې مونږ د څه فشار راوړو ټولنه په پام شي به په ټولنه ته ویو چې مونږ سره د حکومتونو او کې په دغه شرایطو باندې دا یو لار ده بل خبره دا ده چې د دریو خپل د طالبانو په منځ کې دغه سخدري خلک دی او دلته اعتدال پسند خلک هم شته چې هغه نه غواړي چې دا کار وشي مونږ په مطبوعاتو او په میډیا کې ټول اوازونه او دریو غږونه مبریدلې دي چې دی وایي چې نه د خلاف د شریعت کار دی چې دا یو خزونه شکرلب خپل داس په سبق ته عادي حق دی دا د خیر ابتدایي ما ته د ابتدایي حق دی چې څنګه یو نارینه کولای شي داس تلار شي کار وکړي خپل فرقه په کار کې دی ته د فکر وکړي چې یو خزه چې څور کړي په جنگونو کې هر طرف ما ته مهم نه دی چې کوم طرف نه خپل کورنۍ عزا او چا دی او ته محرم وي هغه د لاس ورکړي دی خپل ځان ته نفقه نشي پیدا کولای آیا د هلاره چې په یو خزه باندې بند شي دی وسوک دا ما دا بل اکس د دې نه دی چې د یو خپل په منځ کې اختلافات دي او یو ته د خلک په جنگونو کې هم د طالبانو کې وروسته پاتې شوې دي چې په کله او په باندې کې ژوند کړي هغه ابتدایي درسونه او سبقونه چې دی باید لوستي وي او د نننې دنیا نه به خبر وي چې نن په یو شته مپیړې کې څه تیریږي کوم سبقونه دي قران د ساينس دی قران علم دی قرآن هر څه پکې شته دی خو هغه سره وباسي چې هغه خلاف د دین دی چې زه په تبصره نشم کولای چې نه توتم نو زه تاسو ته دا وایم چې یو ته د خلک دلته همداسه مشته دی چې په ډېرې ناپوهۍ کې خپل ځان ته یا نور ته څنګه کوي دا په دې معنا دی چې د یو د لوستې نه دي او یو ته دا چې لوستې دي هغه د سیاسي اړخ نه دی ځان ته لاره پیدا کوي چې نور نور باندې فشار راوړي او ته وایي چې او کنه دغه کار تاسو وکړي بیا به مونږه دا رقم کار کوو د خپل ځان ته ځای پیدا کوي ځکه دوی په دې ټول پوهېږي هغه لوستې په دې پوهېږي چې په دغه پیړۍ کې په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځې هغه اسلامي هیوادونه چې مونږه عربستان یادو سو چې دا هلته هغه دي چې اوس اجازه د ښځو دپاره د ډرایور شته دی د حق ورته ورکړې ټول چې نو په کوم هیواد کې په دغه وخت کې په کوم اسلامي هیواد کې یو نمونه دی وایي په کوم اسلامي هیواد کې
هغه له کاکړ موږ په یوې خبرونه کې د طالب واکمنانو نه وپوښتل چې آیا تاسو کوم اسلامي هیواد به د هغوی پیروان یې چې تاسو به سره کوم قانون پلی کوي هغه وخت کې دوی ډیر تازه راغلي و نو دوی ویل چې نه داسې کوم اسلامی هیواد ماډل نشته چې دوی به هغه نمونه فالو کوي او دوی به خپل د نگان او د خپل طریقې کار نه مختزي. نو ډیر زیاته مننه غلی کاکر چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوي په پروګرام کې د میرمنو د افغانو میرمنو په نمائندګۍ تاسو زموږ سره وغږیدلې.
مننه تاسو نه ما یو څو پیشنهادونه په زمين کې ورسلارل یو وړاندیزونه من لرل خو د وخت په کومواله
کې تاسو وړاندیزونه به هم واور واغلي کاکړ ک تاسو زموږ سره مال پاتې کیدی شي موږ به خپل بل میلمه واحد فقری سپتم هر کله وایو تاسو وړاندیزونه به هم دا غینه ورسته واورو خو هم تاسو را سره مال وسی فقری سپ سړی مشه په خیر راغلی پروګرام ته
تشکر مهربانه است
فقیری صاحب څنګه ویني سیاسي حالات او تک کتنه وکړو د افغانستان د مهال تاسو ویني چې ریچارډ بنټ هم قطر ته رسیدل او داسې نوري هلي ځلې هم روان دي خو سیاسي حالات آیا داسې کوم خطر افته روان دي د افغانانو په ګټه روان دي او کنه څنګه ارزوي د مهال
زز ما خپل عقیده دا ده چې افغانستان د جوړې او هر اړخیز انزوا او خطر روان دي او دا انزوا به د افغانانو پر ژوند باندې منفي اثر ولري په تیر بیا پر اقتصادي وضعیت باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس پر ورس خرابېږي هغه ډوډۍ چې په خا دی یو ډوډۍ خوراله اوس نیمه ډوډۍ خوري او د کار زمينه هم کم سوي ده بس په خپل پېژي چې د خلکو فرار د افغانستان څخه زیات سوي دي او طالبان د دوغه مشکلاتو د لپاره هیڅ نه و حلار نه لري پرته له دې چې نور هم افراطي سي د دوغه فرمان د نوې فرمان چې صادر کړی دی د امر المعروف هغه داس معلومیږي چې طالبان په دې پېژي چې د افغانانو اقتصادي مشکلاتو ته دوی جواب نه لري لہذا بهتر به وي چې دوی نورم افراطی سي او ډېرې شان په کلتوري مسایلو باندې پټ کې خپل ناکامي په دغه فرمانونو باندې پټ کې او د خلکو توجه د اصلي مشکل څخه چې واقعا هم اقتصادي ده واقعا د خلکو ژوند په عذاب دی او څخه دغه شان تواړي چې موږ ناب اسلام غواړو او موږ واقعي اسلام غواړو او موږ غواړو چې تشریعات عملي کړو دغه مسایل ته د خلکو توجه جلب کړي او د افغانستان د اصلي مشکل چې بیا هم وایي اقتصادي د هغه څخه د خلکو په بل طرف ته واړي
فخیری صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا مهال افغانستان موږ په ریپورتونو کې وینو چې هم د اقتصادي کړکېچ سره مخ دی هم د سیاسي کړکېچ سره مخ دی او همدار از موږ وینو چې د بشري کړکېچ سره هم مخ دی غواړو چې د بشري سرغړونو په اړه او هلته د افغان ولس سره چې روان دي کوم او د دوی خپل اندیښنې څه دي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په ګڼ شمیر کې داسې افغانان باندې دوی مجبور شوې دي چې له هواد وتختی بهر لاړ شي او لارې چارې لټوي. نن هم یو ریپورت کتلو فقری صاحب چې په ګوګل باندې په افغانستان کې تر ټولو زیات چې کوم لټون کې څه پلټل شوې دي هغه دا دي چې څنګه کولې شي دوی نور هوادونو ته د مهاجرت لپاره وزي. دا تر ټولو زیات څېړل شوی موضوع ده چې پر ګوګل باندې د افغانستان خلکو کړی ده. نو په دې بغغي ګو خو زموږ سره پلوشا کاکړ هم ملګری ده د خزو د چار وزارت خواني امینه پاتې شوې ده. د هغه یو څو وړاندې زونه دي هغه غواړو چې واورو. هغه کاکړ تاسو ته مایک در سپارو.
مننه بیا هم تاسو نه مننه کوم ګرانه مېرمن شي. زه به تاسو یم چې یو څو وړاندې زونه دي چې هغه باید نړیوال په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خوځو د غرض زه یو مېرمن یم، زه یو مور یم، او زه فکر کوم چې د ځوانانو مور یم، زه فکر کوم زه د یو افغانستان د پیلو او د ریمن او د ریپورټ د چا خور یم، د چا مور یم. یو دا دی چې د موږ چې ورکړل چې ډیپلوماټیک فشارونه په زیات شي نړیوال کومکو کې، بل دا بشري مرستو ته دا بشري مرستې باید په یو قید یا په یو شرط باندې افغانستان ته کومک وشي او دا مرسته وشي. هغه دا دی چې ملګرو ملتونه قبول شي چې ورته ووایي چې موږ دغه خدمات دغه مرسته افغانستان خلکو ته یا ښځو ته مېرمنو ته په دې شرط د روغتیایي خدمات یا د نور د ځانګړي پروګرامونه دي چې باید مېرمنې شامل وي او دوی ته باید اقتصادي او نورې سیاسي یا مکتبونه پرې پرانیزي. دغه په یو شرط باندې وشي. بل دا دی چې کومه تعلیمي پروګرامونه ګر چې زه مکمله د دوی سره ډېره موافقه نه یم په دې چې دا د فاصلې نه د لرې نه د زده کړو لپاره، مګر اوس په دغه لنډ وخت کې لنډ مهال کې چې د تعلیم پاتې نشي خوځي او انجونې وکړلې شي په چې راتلونکي کې که ان شاء الله دا فکر کوم چې دا به لنډ مهال وي، په راتلونکي کې به موږ داسې یو امیدواري لرو ان شاء الله چې مکتبونه او پانتونونه به د انجونو دا زده کړې وکړي چې په یو وخت په یو موقع کې دوی خپل امتحانونه ورکړي شي او دوی شامل شي په پانتونونه کې. حقوقي ملاتړ زمونږ ته ستونزه ده چې موږ یو حقوقي ملاتړ نه لرو. حقوقي ملاتړ په ملل متحد کې موږ نه لرو چې اوس په نړیواله کچه باندې چې ټول یو ځلي زمونږ ته یو غږ راپورته کړي. دا غږونه ډېرې یوازې ځانګړي دي او بلکې هر مملکت کې یو ستونزه راشي، لکه په اوکراین کې ستونزه راشي، افغانستان قرباني شو، په ډېر خدمات چې دا سي خدمات یا کولونیز یا نور خدمات چې زمونږ د پاره کېدل د مې د لارل کم شو، ماجرونو ته توجه ده. دا ټول ستونزې دي. دې ته موږ یو قوي ملاتړ ته موږ ضرورت لرو. همچنان زمونږ نړیوال غونډه کې زمونږ ګډون ډېر مهم دی. څنګه وکړل شو چې خځې په نړیوال غونډه کې ځان تاسو نه یادوم چې هغه خځې چې همیشه په نړیوال غونډه کې وي، هغه زړه غوښتل په ځت نه و چې بس دې او ته هغه خځو आवाज چې شي چې په کلو په باندو کې د خځو حالات کړه لري یا خو نو ته بدون دې نه چې خپل پروژوي کارونه وکي هغه ته یعنی مکمله غیر یعنی کوم پروژې نه راخسته او خپل خدمات کړي به څه باید د دې په نړیوالو غونډو کې د دې اواز چې امچنان ما چې لکه مخکې چې ویل چې اقتصادي بندیزونه دا باید مشهور توګه وي. منګه منطقوي او سیمایز ملاتړ او همکارۍ ته ضرورت لرو. دا سیمایز او منطقوي دا موته کامل اندې ضروری دي چې منګه دا سیمایز ملاتړ باید ولرو چې دا څو کولای شي دا منګه سره ام سیمه کولای شي منګه دې ته باید څنګه منګه وکړل شي چې دا سیمایز ملاتړ ترلاسه کړو. دا منګه مهمه ده ځکه چې دا دریز زمونږ تکاملي شي، ځکه زمونږ په ګاونډي وادونه کې چې ټول اسلامي وادونه دي ال پټول انجونو مکتب ته ځي د دې ومن دې خوان دې ټول په ماغه ځي کې په درسونه کې دي مګر دلته چې داخل تر عزیز مون ته ټول دروازې بند دي دا زمون ته بيخي ډېر ضروري لاره ده بل ته نړیواله د پاره زما خاطر دي چې اوس په افغانستان دا زمونږه مېرمنې او خويندې او دوی د ستونزو سره مخ دي د خپل ملاتړ نه لري په بهر کې څنګه وکړل شي د کورنۍ د خپل یو مسؤلیت یو لارې چارې هم په بهر کې هم له متحد یا نړیوالو سره کومک وکړل شي او دا نه هتونه اخیری وړاندیز مداره چې تاسو وختونه نیسم اخیری وړاندیز مداره دا کومکونه چې نن بهر نه د افغانستان ته د خوځ په نامه دی تکیږي او هر یو تنې په ځانګړي توګه د افغانستان په نامه مصرفوي دا کار باید په متحدانه توګه وشي او اعتباري خلکو باندې وشي چې په هغه کې چې زخم دی د ټپټۍ کې هوتل شي او که په متفرق توګه کېږي هلته بیا مسائل د قومي او نژادي د خبرې په کې منځ راځي او موږ نه شو کولای چې کوم اهداف لوړ اهداف چې موږ لرو هغه ته ورسیږي. مننه
ډیره زیاته مننه اغلی کاکر چې راغلی او دلته مو خپل نظر او ګټوري خبري او معلومات شریکو زموږ د لیدونکو سره تاسو ته ښه وي غواړو.
تاسو
هم چې مننه تاسو نه دي فقيري سبرازو تاسو ولورته تاسو د بشري حقوقو حالت څنګه ګوري په افغانستان کې آیا دا مهال یوازې د میرمنو مسله دا او کدا مسله حل شي نو آیا نور ستونزې هم تل شاو ک نشته اقتصادي وضعیت باندې خو تاسو وغږیدلې خو په بشري حقوقو باندې لګوند تاسو رڼا واچوي آیا خلک تل خوندي احساس کوي ځکه طالبان وایي چې امن راغلی دی او هر څه بيخي وس سم شوی دی امنیت دی نو د امنیت باوجود آیا افغانان د امن احساس کوي کنه کوي
ان زه فکر کوم ما یو خوخ د شوزو مسله ده د شوزو د حقوق مسله ده چې باغ طالبان واقعا هم یو میرمن دشمنه پالیسی غوړه کړې ده او د څه فرمانونه دي ټول د شوزو پر خلاف باندې فرمانونه دي او د شوزو حقوق تر ډیره حد پورې حذف کړي دي او په دا خاطر هم ملګرو ملتونو نورو بشري سازمانونو ټول د اپارټاید جنسیتی یا جندر اپارټاید نوم یې ور کړی دي او په خپل دا اوس کې هم د حالې ځلې چې ملګرو ملتونو روان دي لکه تاسو چې دا ریچارډ بنټ سفرونو ته اشاره وکړه هغه هم دا مسله راپورته کړې ده چې د بشر حقوق او د شوزو حقوق په ارتباط ډېر جدي اندېښنې موجود دي او طالبانو د وسنۍ او د ورستۍ فرمان هم د فکر کوم بینمی ټولنې ته نو ټاکان ورکړی دي بینمی ټولنې تر ډېره حدا پورې کوشش وکړي چې طالبانو سره ډېر مدارا وکړي ډېر نرم چلند سره وکړي او داسې فکر کوي چې طالبان به بل اخر دې ته متقاعد کړي چې په خپل پالیسي کې دغه یو څه تغیر راوړي مګر داسې معلومیږي چې د طالبانو مشران په تیر بیا د کندهار شیخان په افراطیت کې خوشاله دي او په دې خوشاله دي چې افغانستان منځوي او سیږي افغانان منځوي او سیږي زه فکر کوم چې د وګړي طرز تفکر دا دی چې باید پر افغانستان باندې د وسپنې کلار او ګرځول سي دی د چین د دیوال غونډې یو کلتوري دیوال باندې راو ګرځول سي او افغانان د نور دنیا څخه به خبره وساتل
سم ده
ځکه د وګړي زه فکر کوم چې د وصل افغانستان سره جوړ نه
ډیره زیات مننه فقيري صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې په پروګرام کې
شکر مهربانه
تاسو ته ښه وي موږ سره قدرمنه ملمنه بشرا گوهر بیبی ملګری شوې ده چې هغه هم د بشري حقوقو فعال دي او همدارز د نېشنل ډیموکراټک ګوند چې حالته دوی یو مخکخې دي سړی مشه په خیر راغلی خبرونه تا
سلامونه
گوهر بی بی موږ په افغانستان کې د میرمنو باندې لګیدلې بندیزونو باندې وغږیدل د نورو قدرمنو میلمنو سره خو غواړو چې تاسو نه پښتنه وکړو چې په سیمه کې کله چې په 3 کال په افغانستان باندې طالبان خپل واکمنۍ تر اوسه کړی او په دې کې دومره بندیزونه پر میرمنو لګیدلې چې هغه حتی خوانځي ته نشي تللې خپل بشري حقوقو د ډیر اساسي حقوقو څخه بی برخه دي آیا دا کولی شي چې په خیبر پښتونخوا کې مثلا پا په خلکو باندې کوم منفي اغیز ولري، د خلکو په سوچ باندې، په مفکوره باندې سسه ګمان کوي چې دغه په عموم نورو پښتنو ته چې د کرخي اغاړي دي دوی باندې څه منفي اغیز کولای شي.
دا څرګنده چې دا دوه بیل کې ده، نو دی وخت عمومره دا خبره کړی و چې د دې اثر به تر افغانستان نه پاتې کیږي، د دې اثر به په پښتونخوا هم راځي. او دا به دې لږ چې وي ته چې تاسو په خپل وګورئ، درې کاله نه ښځې او ماشومان په یو زندان کې ناستي او دنیا مخکې روانه ده او دلته کې زموږ بچي شاته پوښتېږي. د تاسو وګورئ د دې اثر خو یو قوم راغلی دی، د وزیرستان کې د جنکو سکولونو باندې حمله وشوې او ځکه چې دا چې کوم سوچ دی، دا د پروکسي وار نه چې کوم لیلي پروکسي وار نه تیاری کېږي، نو د دا جنګ د ښځو خلاف دی، د ښځو د شناخت خلاف دی. او په کار کې دا دی چې یو ایمرجنسي ډیکلیر شي، سپیشلی پښتانه د دې خبرې باندې ځان پوه کړي چې دا زموږ د تباهۍ یو لاره جوړیږي او دلته یو کیاوس جوړ غواړي. پښتونخوا کې د خلکو ژوندونه اکثر په دغه نو سیف نو سیکیورټي نه ده، خو اولنی ټارګټ په دهشتګردو خزی او بچان دي، ځکه چې هغه په سوسایټي کې یو دغه انتشار ته لاول غواړي، یو جره ته لاول غواړي.
اغلی گوهر، دا مهال کومګه وګورو پاکستان کې، پاکستان ریاست او پوز په وار وار ویلي دي چې د افغانستان باندې طالبان واکمنی دوه وروسته په سیمه کې امنیت خراب شوی دی. په پاکستان بیلابیلو سیمو کې امنیتی پیخي چکیږي، دا ځکه کېږي چې افغانستان تر هغه ته ځای ورکړی دی، پناه ورکړی ده په خپل خاور او د دوی په خاور باندې ترهګری پلانونه کیږي او بیا راځي او په پاکستان کې هلته ګډوډي جوړوي. تاسو دې ته څه نظر لرئ؟
کورې چې ما په شان کې خوبول د دې سوال جواب ورکړي چې دا طالبان ته لارې چا ورکړي چې دلته راشي، د دې چې څو پورې د دې جواب را نکړي، بیا خو به دا ګوره دا طالبان کو کې خو خو بد نشته د ټول یو دي، نو دا خو مونږ ډېر مخکې نه ویلو چې دا ټول یو بل سره ولاړ دي او چې افغانستان کې د دهشتګردو قبضه راشي نو د دې زور به په مونږ هم راځي. دا وینا چې افغانستان کې هغه ښه دي او دې خوا چې کوم راځي نو بد دي، دا هم غلطه خبره. نو د دې کې خو لکه د دوه دین کې چې چاچا د فقط کړی دی، ما خو ټول په دې کې ککړ دي او په کار دي چې زه دا خبره کوم ځکه چې ښځې درې کاله نه په بندیانې دي په افغانستان کې. دا د دوه دین خو په انټرنیشنل کورټ آف جسټس کې چیلنج کول په کار دي او ټولو ته سزا ملاوېدل په کار دي، ځکه چې جینډر اپارټایډ دی او دینه یو قوم لکه درې کاله نه رسو پاتې کیږي. نو پاکستان چې څومره خوشحالي نه کړی دی چې افغانستان باندې قبضه کېده او ریپبلیک کې ختمه ده، نو دا اثر ولې دی خبر نه چې دا وکیږي. او بیا اوس په دې کې بیا د ګډ ډاډ طالبانو پالیسی راوسته، دا خو تبایه پالیسی ده، خو دا د پښتنو د تبایه پالیسی ده او دې باندې په کار دي چې څه کنفیوژن وي.
ډیره زیاته مننه اغلی گوهر چې تاسو راغلی زموږ سره مل شو او تاسو خپل نظر زموږ سره په دې پروګرام کې شریک کړ په دې موضوع باندې.
ډیره مننه، ډیره مننه، خدای په امان.
په مخه مخه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
لري وی ګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. تاسو د قدرمنو میلمنو خبرې هم واوریدلې. ریچارډ بنټ را روان د شنبه به د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل ریپورت په داسې حال کې وړاندې کوي چې په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت پر افغانانو په ځانګړي توګه په خزو باندې نور محدودیتونه هم لګولې دي، او د طالبانو حکومت په دوامدار توګه د خزو سره چلند په شمول په خپل تګلارو باندې نړیواله نیوکې رد کړې دي. دا هم د سرزمږه پروګرام پای ته رسیدي. د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر وابد حسین، تاسو څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملوي. تاسو ته ښه شی به غواړو. سلوړ او آباد اوسئ. د الله پامان. We'll be right back.